السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ده نن جمع د جمعې ورځ د 2014 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده ولی حمیدزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وای په خبرونه کې په یو شمېر پورانو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تفصیلې لرو خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیرین اورو
ټولمه شهدا دی وخت مهم خبرونه ده پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امن او ثبات پاړه د روسیې پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به راتلونکي میاشت په روسیې کې کیږي اسلام آباد های کورټ د کورونو چارو وزارت ته ویلي چې د پاک ترک سکولونو استادانو دغې کورنیو ته د وخت ورکړل شي او په دې اړه دې زر تر زره فیصله وشي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیه د نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کېږي نو مخې ته دې ودرېږي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امن او ثبات په اړه د روسیې پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به راتلونکي میاشت په روسیه کې کیږي نن د بارونو چارو وزارت په دفتر کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا په وخت د وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې د سیمې هیوادونه د افغانستان خرابې امنیتي وضع اندېښمن کړي دي
We attach high importance to
mung aga tul ikdamat ta pa ala sat ahmiyat war kawo kum che pa afghanistan aw pa sima ki aman aw sabat pa mukhawi da se hal zali nur mulkun tar mein zaham ki gi che pa ki uta ta su ishara wakra to rus chin aw pakistan driyal khiz gundi yow gunda shawida da de bal gunda ba ra rawana miyash ki gi pa afghanistan ki makhpa kharabidun ki damniyat halat aw da ghair riyasati anasur maujoodgi andekhna rauch ta kade da
یاد دی وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان افغانستان امریکا او چین سره لخیزه فورم هم شته خو په ډون بیت کې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وجنی ورستو د دې فورم غونډې د ځند ښکار شوې دي اسلام آباد های کورټ د کورونو چار وزارت ته ویلي چې د پاک ترک سکولونو استادانو د غوي کورونیو ته د وخت ورکی او په دې اړه د زر تر زر فیصله وکړي تیر ورځ د های کورټ یو جج عمر فاروق د پاک ترک سکولونو مشر علمگیر خان ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره د کورونیو چارو وزارت ته ورشي د کورونو چارو وزارت ترکیو استادانو ته د روانې میاشت تر شلمې د هیواد پرېښودو حکم ورکړی دی د دغه سکولونو مشر علمگیر خان د مشالې ته وویل دوی هڅه کوي چې په قانوني لاره د ترک استادانو په پاکستان کې د اوسېدو مدا وغځي
ہائی کورٹ زمونگ درخواستوں اور ترسرا کرے او داخلہ وزارت نے حکم جاری کرے چبدی درخواستوں دی دو دری روز کے فیصلہ اکڑے شی دماشمانو تعلیم با داسی روان وی خمونگ بار ترک استاذانو کمے محسوس ہو زکچ دا استاذان ڈیر محنتی او قابل ہو او داسی استاذان ڈیر کم ملاوے گی نو زمو حال زلے جاری دی چردیو اشارے دو مدا کم نہ کم تر ہاگے وزنڈو تر سوچے دا روان تعلیمی کال نے پورا شوے
جو ہمارے پاس لیگل فورمز اوپن ہیں وہ ہم پرسو کریں گے
پاکستانی حکومت دا اقدام هغه هیواد ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر مخکې کړی اردوغان د نړیوالو ترکیو سکولونو پر مشر فتح الله ګولن د روان کال جولای ناکامې کودتا او ترهګرۍ خپرولو تورونه پوری کړي دي چې ګولن ردوي د جرمني حکومت پریکړه کړې چې سده پاسه 12,500 افغان کډوال خپل هیواد تستانه کی دا خبر تیر ورځ په یو جرمنی ورسپانه کې خپور شوې په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق بیګا مشال لیرو ته دا خبره تایید کړې او ویلې دی هغه افغانان ستنول کیږي چې د پناه خواستونه رد شوې دي
معلومات لرم او د هغه تفاهم لمخي چې د افغانستان او جرمني حکومتونو کړه هغه پناه غوښتونکي چې دوسیه بشپړی شوی او نه دی منل شوی برته خپل هیوادونو ته استول کیږي
صدیق زیاته کړه د کډوالو افغانستان ته د ستنولو دقیقه نیټه نه ده معلومه جرمني ورسپانې د حکومتي اسنادو په خبرولو ویلي د روان کال تر سپتمبر 2,300 افغانان په ناقانونه توګه جرمني ته تللي دي امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سوله او ثبات ته ژمنه ده دواړو مشرانو تیر ماښام په برلین کې ګډې خبري غونډې ته وویل نه یوازې د افغانستان امنیت بلکې د سیاسي ثبات په برخه کې هم له کابل سره مرستو ته دوام ورکوي عراقی چارواکی وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده پر مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دا برید تیر ماښام په امبار ولایت کې شوی چې روانه ونه په هیواد کې دریم برید دی. پولیس چارواکي وایي په حمله کې له 150 زیات کسان جوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو چارواکي د وروستیو بریدونو تور پر اسلامي دولت ډلې پورې کوي چې په 2014 کال کې د عراق او شام لویه برخه خاوره نیولې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیه له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کېږي نو مخې ته دې ودرېږي. تیر ماښام په برلین کې خبري غونډې ته په وینا کې اوباما وویل په هغه برخو کې چې د ماسکو او واشنگټن نظر یو دی هلته همکاري پکار ده. اوباما زیاته کړه چې روسیه یو مهم هیواد دی او پر سیمه او نړۍ نفوذ لري. نوموړي دا خبرې په دې تناظر کې کړې دي چې ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي وو چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره ښایي له روسیې سره همکارۍ ته تیار شي. او د کرملن یو لوړ پوړي سلاکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړې چې د ډونلډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابوي. د روسیې خبري ایجنسی تېره ورځ د یوری اوشاکوف په حواله ویلي روانه ونه د ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرې په ښه فضا کې شوې دي. اوشاکوف د پوتین د بهرنیو چارو لوړ پوړی سلاکار دی. د ویلي د دواړو مشرانو ترمنځ خبرو د ترهګرۍ ضد په جګړه کې د ګډو هڅو خواهش څرګند کړی. د ویل دا په راتلونکي کې د شام پر مسلې د کار لپاره ښه آغاز دی. دغه د مشر لیډو د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رفت انجم وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 80 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ 50 پیسې او په 1.44 روپۍ. یو درهم په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو پاونډ په 1.10 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 8.10 روپۍ او په 8.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې به په کوئټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي او موسم به خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې 25 او 8 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 0 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنټ سوبې او د موسم حال مولا رفت انجم نو اورید. په خبرونه کې به واورې پاکستان وایي راتلونکي میاشت افغانستان امن په اړه د روس، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه کیږي. اسلام آباد های کورٹ د کورنو چارو وزارت ویلی چې د پاک ترک استادانو له هیواد د وستنو په معامله کې د ورته وخت ورکړل شي. بلخوا په پېښور کې د پاک ترک سکولونو استادانو او زده کوونکو له حکومت غوښتي چې ترک ښوونکي له هیواد نه باسي.
مونږ خو نه ګلن پېژنو، نه مونږ اردوغان پېژنو، مونږ خو دا خلک پېژنو. دا ډېر ښه خلک دي، مونږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی دی، نو مونږ خو به وایو چې دا نه ځي.
د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د پارلیمان د غړو او د قبایلي مشرانو یوه غونډه شوې. څه پکې وویل شو؟
په دې کې هیڅ خبره نشته، هیڅ رکاوټ نشته دی. او کے پی کے عوام هم تیار دی، د کے پی کے حکومت هم تیار دی، د قبایلو د عوامو یو لوی اکثریت هم تیار دی چې د کے پی کے سره ځم.
د خیبر پختونخوا کلتور محکمې د صوبې لپاره کلتوري پالیسي جوړولو په لړ کې یوه غونډه کړې.
دا کلتوری حال ازلی چې کوم دی، په دې کې صرف موسیقي نه ده یا صرف رقص نه ده، بلکې په دې کې دا ټول معاشي حالات او زموږ سماجی حالات او قانوني حالات یې په دې کې تصفیه کیږي.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان امن او ثبات په اړه د روس، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه په روس کې راتلونکي میاشت کې دونکې ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویان په خبره چې دا غونډه د افغانستان موجوده حالت اولته ده او سوالو ډلو موجودګۍ ته په کتو سره کیږي. بلخوا کارپوهان وایي که د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به هله وساتل شي نو دا به افغانستان لپاره ښه وي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد نور معلومات لري.
د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي چې په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د روس، پاکستان او چین درې اړخیز غونډه په راتلونکي میاشت روس کې کیدونکې ده. په خارجه چارو دفتر کې اونیزې خبري غونډې ته د یاد دفتر ویا نفیس کریا د یو سوال په جواب کې وویل چې د سیمې ملکونه د افغانستان خراب امنیتي حالت په اړه اندېښمن دي. په دسمبر کې کیدونکې درې اړخیز غونډې په اړه خپلو خبرو کې ښاغلي نفیس کریا زیاته کړه،
موږ ټولو اقداماتو ته په اعلی سطح اهمیت ورکوو کوم چې په افغانستان او په سیمه کې امن او ثبات په موخه وي. داسې هلې ځلې نورو ملکونو ترمنځ هم کیږي چې پکې ورته تاسو اشاره وکړه. د روس، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډې یوه غونډه شوې ده. د دې بله غونډه به را روانه میاشت کې کیږي. په افغانستان کې مخ په خرابیدونکو د امنیت حالات او د غیر ریاستي عناصرو موجودګي اندېښنه راوچته کړې ده.
نفیس کریا په وینا چې ترهګري نړیوال چیلنج جوړ شوی دی او په دې ترهګرۍ کې د پاکستان اویا زره اولس وژل شوی دی. واضح دی وی د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین څلور اړخیز ملکونو یا کیو سی جی فورم هم شته، خو په ډرون برید کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د دې فورم غونډې د ځنډ ښکار شوی دی. د لړکی خبریال او د سیمه ایز چارو کارپوه متین حیدر وای،
اگر کیو سی جی ہے یا کوئی الٹرنیٹ فورم ہے تو اس
جی دے او بل سے متبادل فورم ہے. بنیادی مقصد امن، ثبات او طالبان په کامی بهر کې راوستل دي، خو کوشش دا پکار دی چې کیو سی جی بیا بحال کړي شي، ځکه چې هغه کې امریکا، چین او پاکستان او د افغانستان حکومت هم شامل دي. اوس دا درې اړخیز او متبادل فورم جوړیدونکي دي. قتل بداوی چې دا تر ساده بوري کامیابی دي شي او که د ناکامۍ سره مخ نو افغانستان کې چکم دا بحران دی، نو دا به نور هم سیوا کیږي.
خارجه چارو دفتر ویان په وینا چې هند کې کیدونکې د ایشیا سره کانفرنس غونډه کې به د خارجه چارو مشیر سره تجسس کړون کوي، ځکه چې د افغانستان امن پاکستان لپاره مهم دی. دوی وایي چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان او د سیمې امن او ثبات سره تړل شوی دی.
دا و رابعه اکرم خان د پاک ترک سکولونو استادانو د پاکستان نه د وستلو پاړه د اسلام آباد های کورټ داخله وزارت ته حکم ورکړی دی چې دغه استادانو کورنو ته د وخت ورکړی شي او په دې اړه د دوه ورځو کې د نننه فیصله وکړي شي. بلبل په پاکستان کې د پاک ترک سکولونو چیرمن وایي چې هغوی کوشش کوي چې د استادانو د ایسارې دو موده تر هغې وغځول شي تر څو چې د ماشومانو تعلیمي کال نوي پوره شوی. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال عرفت انجم نور تفصیل راکوي.
اسلام آباد های کورټ د پاک تور سکولونو استادانو لخوا ورکړې شوې درخواستونو د اورېدنې پر وخت ویلي چې دا استادان د پاکستان داخله وزارت سره بیا رابطه وکړي. اسلام آباد های کورټ کې د درخواست اورېدنې پر وخت داخله چارو وزارت افسر وویل چې دا د ریاست حق دی چې چاله د ویزې موده زیاتوي او کنه. د څه په جواب کې چې د های کورټ جج وویل که ریاست دا حق لري چې څوک د ملک وستو فیصله وکړي، نو بیا ولې دومره لږ وخت ورکړی کیږي؟ دغه کسانو ته دې وخت ورکړی شي. په دې اړه د داخله چارو افسر عدالت ته وویل چې د دغه کسانو د وتو ویزه ځنډولی کېدی شي که دوی په وخت درخواست جمع کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاک ترک سکولونو چیرمن عالمگیر خان وویل چې موږ های کورټ کې دې لپاره درخواستونه ورکړي وو چې ترک عملی ته دومره وخت ورکړی شي چې روان تعلیمي کال ترسره شي او د ماشومانو زده کړو ته زیان ونه رسي، خو اوس د حکومت د جواب په انتظار یو چې څه فیصله کوي.
های کورټ زموږ د درخواستونو اورېدنه ترسره کړي او داخله وزارت ته حکم جاری کړی چې په دې درخواستونو دې دوه درې ورځو کې فیصله وکړی شي. د ماشومانو تعلیم به داسې روان وي، خو موږ به د ترک استادانو کمی محسوسو، ځکه چې دا استادان ډېر محنتي او قابل وو او داسې استادان ډېر کم ملاویږي. نو زموږ هلې ځلې جاری دي چې د دوی اشارې دو موده کم نه کم تر هغې وځنډو تر څو چې دا روان تعلیمي کال نوی پوره شوی او دې لپاره موږ قانوني لارې خپلې کړې دي.
په پاکستان کې د پاک تور سکولونو د چیرمن تر مخه دا وخت د پاکستان پناه خارون کې شپږ بش پاک تور سکولونه کار کوي چې پکې یو سل اتو پورې ترکی او تر زرو پورې پاکستانی استادان زده کړې ورکوي. یاد دی وی چې پاکستان داخلو چارو وزارت لخوا پاکستان نه د پاک تور تعلیمي ادارو د استادانو وستلو پریکړه په داس حال کې مخته راغلې وه چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان اسلام آباد ته په یو رسمي سفر راتلو او د سکولونو ترک عملی ته تر شلم نومبر پاکستان د پریښودو حکم جاری کړی وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د پاک ترک ښوونځي استادان او زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې ترک استادان دې له هېواده نه باسي. تېره ورځ سکول استادان او شاګردانو مشال ریډیو ته وویل ترک استادان پرته له تعلیم ورکولو بل هیڅ مقصد نه لري او دا چې په ویزه په پاکستان کې اوسېږي. غلام غوث نور تفصیل لري.
د پېښور د پاک ترک ښوونځي استادان او زده کوونکي د سکولونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
دوی دا الیګل فیصله وکړه ده. موږ سولو ټیچرز دي دلته، سولو سټاف دي ترکش، دا لیګلی دلته ویزا دي وسره. اوس یو سړی دوره سرویس وکړي پاکستان کې، اخر کې ورته وایي چې ود ان تھری ڈیز ته د ملک نه وځه. دا به هغه باندې څنګه امپریشن پروزي چې یو سړی دلته فیملی سره اوسیږي، دلته پراپرټی زیات ورته وایي چې وځه هم ملک نه.
د ترکی حکومت د پاک ترک سکولونو د چلوونکي د تنظیم په مشر پتی الله ګولن دا تور لگولی دی چې په ترکی کې د سخ کال د ناکامی پوځي کودتا ترشای لاس لرلو، او په دې وجه د ترکی حکومت د هغه د تنظیم ټولی سرگرمیانی معطل کړی دی. خو پاکستان کې د پاک ترک سکولونو استادان وایي د ترکی استادان یوازې د تعلیم لپاره کار کوي، او په کار ده د پاکستان حکومت دوی سره نرمه رویه خپل کړي.
مونږ خو نه ګلن پیژنو، نه مونږ اردوغان پیژنو، مونږ خو دا خلک پیژنو. دا ډېر ښه خلک دي، مونږ سره ډېر ښه وخت تیر کړی دی، نو مونږ خو به وایو چې دا د نه ځي.
دلته کې یو پېښور کې اسپیشلی دلته کې دا یو واحد سکول دی چې دی لکه په ماشومانو باندې دوره محنت کړی دی، او اوس دا مینجمنټ چې روان دی نو دی کې دی له اوس دوره په کار دی چې تاسو تاسو خپل بچی خو بهر ملکونو کې خصه بکوئ، خو اوس دا بچی دلته کې امپری دی چې دی دلته کې یو دی ته چانس ملاو شوی دی، ښه ایجوکیشن دی ته ملاویږي چې دا ماشومان ویل.
د پاک ترک سکولونو د چارواکو په وینا پاکستان کې په پاک ترک سکولونو کې د ترکی ټول 106 استادان کار کوي، او د کورونو د وګړو ترڅنګ د دوی ټوله شمیره خواوشه 3500 جوړیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور په ګډون په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاک ترک سکولونو استادانو او شاګردانو احتجاجي مظاهره کړې دي، او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې ترک استادانو ته د هیواد پرېښودو له پرېکړې دې پشا شي. استادان او شاګردان وایي په سکولونو کې د سیاسي مقاصدو لپاره هیڅ هلې ځلې نه کیږي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
په مظاهره کې ګډونوالو د پاک ترک سکول په حق کې نارې وهلې او ویل چې دوی خپل استادان بیرته ترکی ته لیږل نه غواړي، ځکه چې دوی د پاکستانی استادانو په مرسته په دغه ښوونځیو کې ښه زده کړې ورکوي، او باید مرکزی حکومت د دې پرېکړې لړکې د ترکی حکومت سره خبرې اترې وکړي. په مظاهره کې د یاد سکول د لسم ټولګي زده کوونکي رامین اکبر خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه استادانو خپل کور پرېښودی او په پاکستان کې ماشومانو ته د نړۍ د تقاضو مطابق تعلیم ورکوي. د ترکی سره تعلق لرونکي استادان په خپل ملک کې ساتل غواړو، ځکه چې هغوی زموږ خدمت کوي او تل یې زموږ ملاتړ کړی دی. هغوی خپل کورونه او کورنۍ پرېښي دي او دلته زموږ دپاره راغلي. ولې تعلیم ورکول او د یو پردي هیواد مرسته کول کوم جرم دی؟ بالکل نه دی. مظاهرچیانو پر دې مهال د پاکستان او ترکی قومي ترانې هم ویلې، او بیا بیا یې د پاکستان ترکی د ملګرتیا او د دغه استادانو د نه لیږلو نارې وهلې. د دغه سکول یو استاد عظما جیلانی مشال ریډیو ته وویل چې دغه استادان ډیر خفه دي، ځکه چې دوی کوم سیاسي مقصد نه لري، بس په پاکستان کې تعلیم ته وده ورکول غواړي.
دوی
موږ د هغوی سره په سکول کې کار کولو سره مینه لرو، هغوی کوم سیاسي نظر یا مقصد نه لري. د پاکستان د یو ملګري هیواد د اوسیدونکو په حیث هغوی په پاکستان کې ښه زده کړې غواړي. د حکومت په دې فیصله د هغوی زړونه مات شوي، هیڅ نوایي او جاړي. د پاک ښوونځیو د محصلینو او استادانو دا مظاهره په ټول ملک کې په داسې وخت کې وشوې چې د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره و. بل اړخ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه استادانو ته د 6 نومبر پورې د پاکستان پرېښودو امر کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند سینیئر نائب صدر او پخوانی سینیټر حاجی محمد عدیل له اوږدې ناروغۍ وروسته نن سهار په پېښور کې په حق رسېدلې. حاجی عدیل په خپل سیاسي ژوند کې په مهمو څوکو دندې ترسره کړې دي. د نوموړي په مړینه سیاسي مشرانو خفګان څرګند کړی دی. د حاجی عدیل د ژوند په اړه له پېښوره د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر حاجی محمد عدیل د 1947 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د پېښور ښار د حکیم عبدالجلیل په کور کې زیږیدل و. د حاجی محمد عدیل پلار حکیم عبدالجلیل د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک غختل غړی وو، او د هند د تقسیم نه مخکې د آل انډیا نېشنل کانګرس د پېښور ضلع صدر پاتې شوی وو. حاجی عدیل د یو سیاستوال او ملتپال په کور کې رالوې شو، او د طالب علمې له عمره خپل هم عملی سیاست پیل کړو. نوموړی په 1993 او 1999 کې د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د صوبایي اسمبلی ټاکنې وګټلې. په 1993 کې حاجی عدل صوبائی وزیر خزانه وټاکل شو او 1999 کې ورته د صوبائی اسمبلی د ډیپټی سپیکر ذمہداری ورکړل شو. د حاجی عدل پمړینا وزیر اعظم میاں نواز شریف او د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک په شمول ډیرو سیاستوالو خواشینی څرګنده کړې ده. پرویز خټک ویلي دي چې نن خیبر پختونخوا د یو زیرک او غښتلي سیاستوال نه محروم شو. حاجی عدل د عوامي نشلګون لخوا له 2009 تر 2015 کال پورې سینیټر پاتې شو او په خپل سیاسي ژوند کې د عوامي نشلګون د سینیئر نائب صدر، په سینټ کې د یادګون پارلیماني مشر او د عوامي نشلګون د الیکشن کمیشن چیرمین او په نورو مهمو وظیفو خپل خدمتونه ترسره کړل. حاجی عدل له پیشې سندکار وو او په پسماندګانو کې یې درې زامن او یوه لور ده. نوموړی د کلتور لپاره په خپلو خدماتو هم مشهور دی او د اباسین آرټس کونسل نائب صدر هم پاتې شوی وو. حاجی عدل د هند او پاکستان ترمنځ د خو او ټینګو اړیکو ملاتړ کوو. د نوې سویلي ایشیا لپاره د نېشنل سټیرینګ کمیټې غړی پاتې شوی وو او د ډیموکراسۍ او امن لپاره د پاک هند ولسی تړون غړیتوب یې درلود. حاجی عدل د جمعې پر ورځ د نومبر 14 د اوږدې ناروغۍ وروسته په خپل پلارني ټاټوبي پېښور کې وفات شو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فاټر ریسرچ سنټر د قبایلي سیمو راتلونکو آئینی حیثیت په اړه د پارلیمان د غړو، سیاستوالو او قبایلي مشرانو یو غونډه تابع کړې وه چې پکې له ګډونوالو تجویزونه واخیستل شول. دغه غونډې ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی. راځئ چې واورو په غونډه کې څه وویل شو.
په دې موقع ګډونوالو وویل چې د قبایلي سیمو د ټولو مسلو حل په خیبر پختونخوا کې په زم کې دوه کې دی. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وویل چې دوی هیله لري چې د ګل پورز به فاټه اصلاحات په قومي اسمبلی کې منظور کړل شي.
اول افغانستان ملک او پاکستان دواړه په تکلیف شوي دي دغه نظام او سیستم دی وجه، او دا غینه مونږ خو اسه مرسر عادت شوي، خو زه وایم چې دا اول فائدہ به پاکستان او افغانستان او مترسیږي د قبایلو بعد
د کرمی جنسی نه د قومی اسمبلی غړی ساجد حسین توری هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
په دې کې کلیئر کټ خبره موږ سره شی چې دسمبر پورې به دې موږ باقاعده تاسو ته رپورټ هم در کوو، خوشخبری به هم در کوو. نظر دایم چې انشاءالله لټکیږي نه په دې سیشن کې به رزلټ راوځي.
د فاټا نه د جماعتی اسلامي غړی صاحبزاده هارون رشید وویل چې د قبایلي سیمو د امن او ترقی یوازینی لار په خیبر پختونخوا کې په شاملې دوکې ده.
په دې کې هیڅ خبره نشته، هیڅ رکاوټ نشته دی، او کے پی کے عوام هم تیار دی، د کے پی کے حکومت هم تیار دی، د قبایلو د عوامو یو لوی اکثریت هم دی تیار دی چې د کے پی کے سره زم شي. نو زما خیال دا یو قابل عمل، آسان او ممکن حل او آپشن دی.
د دوی پترس کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وویل چې په کار د قبایلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړي.
د ما کا خپل ځان ته صوبه ملاو شي ماته، نو عام د ما حیثیت ډیر ښه دی په نسبت ده زه د بل چا سره زم شمه. کی پی کی خپل سوالګر دی، مرکز سان دی، لاس نیولای دی، نو ابا مته سره چې ما د خپل ملوش ابا ډیر خوی په دې چې بل سوالګر سوالګر ته سوال
د ذکر د تقبیلی سیمو دایني حیثیت بدلون لپاره د وزیر اعظم نواز شریف تو صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې ویلي د قبایلی اولس زیاتره شمیره په خیبر پختونخوا کې شاملې دل غواړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خوست کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وایي د پاکستان حکومت تر اوسه خپل کلو ته د ستنېدو په اړه ورسره رابطه نه ده کړې. دوی تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل هغه وخت په خپلو سیمو ته ستنېږي چې ورته ډاډ ورکړل شي چې اسانتیاوي ورته برابر کړل شوې دي. هلته د پاکستان قبایلي او سرحدي چارو وزارت وایي دوی له شمالي وزیرستانه د ټولو بې کوره شو خپلو کلو ته د ستنولو په لړ کې هڅې ګړندې کړې دي. بوریوال کاکړ له تفصیل سره.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست ولایت ته د کډسو خلکو مشران وایي دوی غواړي چې خپلو سیمو ته ستانه سي، خو د پاکستان حکومت ورته زمینه نه برابروي. د بې کوره کړل سو خلکو مشران دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف دوی ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې وویل چې د روان کال تر پای دي ټول بې کوره سوي خلک ستانه کړل سي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو مشر مولوی خان دراز داوړ مشال راډیو ته وویل په میرانشاه کې د پاکستاني پوځ له مشره پر غوښتنه سربیره د دوی پوښتنه چانه ده کړې.
چې میرانشاه جرګه کې کوم ملاقات کوم جرګه والا د جنرال رخیل نه مطالبه کړې وه، دوی ته چې موږ د خیس کډوال ستنوي، خو تر اوسه پورې د خیس کډوالو سره په دې باب کې هیڅ رابطه نه ده شوې. تاریخ یې راته اندازه ورکړه چې تاریخ باندې تاسو ستنول شوی خپل وطن ته ولاړ شوی.
مولوی خاندراز داوړ وویل د دوی غشتنه یوازې دانه ده چې دوی ته د ستنېدو لپاره لار خلاص کړل شي.
ایوا لار خو نه دو خو بلکې بل امن غټه مسله ده. امن دو مخته چې د خلک راښو د امن نه وشي. امن نه بیا خلک کله یار خلاص شي بیا نشي تلوای چې امن وي خو بل یار خلاص شي.
د دې کډوالو یو بل مشر ملک حبیب خان مداخل وای د دوی لپاره تر هر څه لومړی خبره دا ده چې په شمالي وزیرستان کې امن پر ځای شي. د پاکستان د قبایلو او سرحدي چارو د وزارت ویاند ډاکټر اشرف علي وای په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې لومړی ټول کډوال ستانه کړل شي.
دا کوم سفارشات چې راغلي دي د پاټاری پمپس په حواله باندې په هغه کې د ټولو نه ډومبنې سفارش چې کمیټې کړې دي هغه دا دی چې دغه کډوال چې دي دا دی د ټول خپل خپل ځایونو ته واپس کړی شي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې هلته کې نور کارونه یا نورو سفارشاتو باندې به عمل درآمد په هغه صورت کې کېدی شي چې خلک خپل خپل کورونو ته واپس لاړ شي.
له ډاکټر اشرف علي څخه مې وپوښتل چې د دوی وزارت په ځانګړي توګه په خوست کې د میشتو کډوالو د ستنولو لپاره څه کوي. نو هغه وویل
یقینا چې یو شمیر خلک هلته په افغانستان کې اوسه پورې مشت دي چې څنګه دلته کې کوم خلک دي د هغې دپاره د بیا ستنه کېدو کوششونه شروع دي. نو هم هلته کې چې دی هغه پروسه باندې کار شروع دی چې هغه خلک څومره چې په افغانستان کې دي هغې زر تر زره وکړي شي چې خپل خپل کورونو ته واپس شي. او د هغې دپاره حکومت د هغې دپاره د اسانتیاو برابرولو په لړ کې خپل کوششونه خپلې هڅې چې کوم دي هغه چټکې کړي دي.
که څه هم د دې کډوالو د ستنولو لپاره وروستۍ نیټې څو ځله بدلې شوې دي خو د حکومت او پوز لخوا اوس پر دې ټینګار کېږي چې د روان کال تر پایه به ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي. خو د یادو کډوالو مشران بیا وایي دوی فکر نه کوي چې دومره زر دې خپلو سیمو ته ولاړ شي.
دا و بوریوال کاکړ د خیبر پښتونخوا کلتور محکمې د صوبې لپاره ګټوره کلتوري پالیسي جوړولو په لړ کې د پېښور په یو مقامي هوټل کې هونډه کړې چې پکې د ملګرو ملتونو د تعلیم ساینس او کلتور ادارې یونیسکو چارواکو نه علاوه د صوبې بیلابیلو برخو نه هنرمندانو شاعرانو لیکوالانو ادیبانو او خبریالانو ګډون وکړو چې دغه شان د دوی په وړاندیزونو راتلونکي د کلتور صوبایي پالیسي جوړ کړل شي. په دې اړه له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمه یو چارواکی نیم صافی مشال ریډو ته وویل
د دې پروګرام مقصد دا دی چې صوبایي حکومت دا غواړي چې زمونږ کم کلتوري یا ثقافتي پالیسی دا چې د دې کم سټیک هولډرز هغه د ټولو طبقو نه راشي زمونږ د صوبې دا ټول راجمع شوي دي دلته او حکومت دوی ته یو موقع ورکړی دا چې دا پالیسی دی په خپل باندې دا کسان جوړ کړي ځکه چې د دوی څلوېښت کاله پنځوس کاله تجربه ده په دې سیزونه کې. دا توری حال ازلی چکم دی پا دے کے صرف موسیقی نہ دا یا صرف رقص نہ دے بلکہ پا دے کے دا ٹول معاشی حالات او زمان سماجی حالات او زمان قانونی حالات ایون پا دے کے تصفیہ کی گی.
ہونڈا کے برخہ خستون کے دا سوات سرا تعلق لرن کی لکوال شاعر جپوہا او پا تاریخ پاندے جور نظر لرن کی پروے شاہین مشال یڈو تاویل چھ پختانہ پا کلتور باندے دیر مالدار دی او حکومت دا دیر پارا سکی او کنا باید پاسی مائز اکچ باندے پخپل باندے ٹول پختانہ دا کلتور د تحفظ او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړ.
بنی ادم هر څه چې کوي دی په هر مذهب کې په هر ژبه کې په هر سیمه کې خو کلچر د بنیادی زیل ده. د دې کلچر نه بغیر ژوندې پاتې کېدی نشي. اوس که دا کلچر حکومت ته خو مونږ اپیل کوو د حکومت هم ډېرې لانجې دي یا به دلچسپي نه یا به سره وسایل نه یا به روزګار نه. زه دا غواړم چې راځي په هر کلي کې په هر سیمه کې په هر ضلع کې خپل یو د خلکو یو کلچر سنټر جوړ.
د پښتو نامتو سندرغاړی ګلزار عالم د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې دا ګام ستایي.
دا ډېره ضروري خبره هم ده او ډېر یو پټ قدم دی زما په خیال چې په دې زمونږ خیبر پښتونخوا کې دې نه مخکې په دې خبره چا بالکل اړو توجه نه ورکړي. خو یو ډېره مثبته خبره ده او زه خو ډېر زیات پر امید یم خوشاله یم چې دا ټولې مسلې زموږ کاپی رایټ مسله ده زموږ د ریالټي مسله ده زموږ نورې بلا مسلې دي کلچر دغه کې. نو هغه هغه به ان شاء الله روان وختونو کې که زمونږ په ژوند کې نه زمونږ پس به زمونږ بچي به هغې را فایده اخلي. ډېره ښه خبره ده.
د کلتور محکمې د صوبایي څانګې مشر نعیم صافی دا هم وویل چې دا غونډه کې برخه اخیستونکو کم وړاندیزونه ورکړل. د هغې په رڼا کې به کلتور محکمه داسې یو پالیسي جوړه کړي چې پکې به نه یوازې د پښتونخوا کلتور پرمختګ وکړي بلکې محفوظ به یې هم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې د کلتوري هلو سلو په اړه تاسو دا رپورټ اوریدلو. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بونیری نور.
ستړم شهید دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امن او ثبات په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به راتلونکي میاشت په روس کې کیږي. اسلام آباد های کورټ د کورونا چارو وزارت ته ویلي چې د پاک ترک سکولونو استادانو د هغوی کورنیو ته د وخت ورکړل شي او په دې اړه دې زر تر زره فیصله وکړي. د کورونا چارو وزارت ترکیو استادانو ته د روانې میاشتې تر شلمې د هیواد پرېښودو حکم ورکړی دی. د جرمنی حکومت پریکړه کړې چې سده پاسه 2015 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات ته ژمنه ده. عراقي چارواکي وایي له پلازمینې بغداد سره نږدې د واده په مراسمو کې په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې برید کې له 150 زیات کسان جوبل شوي هم دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیا له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کیږي نو مخې ته دی ودرېږي. او د کرملن یو لوړپوړي سلاحکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړی چې د ډونلډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابې.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابی اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د چین سرمایه کارانو په خیبر پښتونخوا کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا هغوی ته هر ممکنه سهولت ورکول لوز د سبې ترقی او روزګار لپاره زیری دی. ادارې زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې چینایي سرمایه کارانو لپاره مختلف قسمه د کاروبار مواقع موجود دي پسې چې دوی له مشاورت کول پکار دي. ادارې مخکې لیکي په خیبر پښتونخوا کې امن او امان صورت حال او کلنګ له وجې صنعتي خلا پیدا شوې ده. هغې لپاره به حکومت له پکولو سره مراد او سرمایه کاری ته تحفظ ورکول وی. د دې ترڅنګ د اعتراض نه کولو سند یا NOC شرط به هم ختمول وی. ادارې په وینا صوبایي حکومت د سرمایه کاری لپاره مواقع پیدا کولو په اړه یو سروي وکړي او د پاکستان او چین سرمایه کارانو یو مشترکه ډله د جوړ کړي چې اعتماد او مشاورت سره د مواقع نشاندهي وکړي شي. ادارې خره کلی کې ملکی او بهرنی سرمایه کاری په لار کې د ټولو غټ خند رشوت او درغلي ده. صوبایي سرمایه کاری ته وده ورکول لپاره پکار ده چې د مکمل خاتمه وکړي شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د کراچۍ انتظام لپاره منتخب کړی شوی میئر وسیم اختر څلور میاشتې پسته کراچۍ مرکزی جیل نه راوتې دی. هیله ده چې وسیم اختر به د کلونو راسې د کراچۍ خراب حالت ښه کولو ته توجه ورکوي. ادارې وایي کراچۍ کله د رڼاګانو او د علم او ادب ښار و، چېرته تهذیب او اخلاق، صحت او صفایي او امن امان د ټولو لپاره مثال و. خو نن دې ښار کې هر خوا د ګڼ ډیرونه، مات سړکونه، بې انتظامه ټرافیک، اوبو او د بجلۍ او د نور شیانو کموالی په نظر راځي. ادارې په وینا چې د چې نوی وزیر اعلی د کراچۍ حالت ښه کولو کوشونه کړي وو خو د هغې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دې وجه هم دا ده چې د کراچۍ غوندې لوی ښار کې مقامي حکومت خود مختاره او فعاله نه دي. ادارې مخکې لیکي د کراچۍ انتظام لپاره منتخب کړی شوی میئر وسیم اختر ته د کراچۍ حالت ښه کولو لپاره ټول ضروري اختیارات او وسایل دي ورکړی شي. ادارې وایي یوازې حکومت ته نه بلکې ټول سیاسي ګوندونو او ولسي حلقو له هم دې لړ کې مرسته کول پکار ده. باید چې وسیم اختر هم غیر جانبداره او انصاف سره د ټول ښار ترقی او ښه والی لپاره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ل پاکستان خبریدون کې ډان رسپانوای د پاک ترک تعلیمی ادارو استادانو ته له هغه هیواده د وتلو امر د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د خوشاله اولو لپاره دی، خو له دې کار سره به د زرګونو پاکستاني زده کوونکو تعلیم اغیزمن شي. بلخوا د الجزیرې ټلویزیون پر وبپاڼه په خبره شوي لیکنه کې راغلي د امریکا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جرمونو په اړه د جنایتونو مخنیوي نړیوال عدالت پلټنې نامناسبه او غیر ضروري دي. د دوانو لیکنو مهمه برخه اسرار عالم مومند اوروي.
ډان وسپانه لیکي په پاکستان کې د پاک ترک په نامه د فتح الله ګولن تعلیمي ادارو استادانو ته له پاکستانه د وتو امر یوازې د ترکی ولسمشر د خوشالولو لپاره دی، ځکه چې د ترکی ولسمشر دا غني چې په دې وروستیو کې د ده حکومت پر ضد د ناکامو پوځي کودتا تر شا د امریکایي میشته مذهبي مشر فتح الله ګولن لاس دی. د ورسپانې په خبره لا هم دا خبره نه ده معلومه چې په ترکی کې د ناکامی پوځي کودتا تر شا د ګولن لاس دی او کنه، خو دې باوجود پاکستان په هیواد دننه د پاک ترک تعلیمي ادارو بندولو یو غیر جمهوري او غیر ضروري پریکړه کړې، ځکه چې ردی تعلیمي ادارو څخه زرګونه پاکستانیانو ته له 1990 لسیزې راهیسې ګټه ترلاسه شوي او اوس د دې له بندېدو سره به زرګونه نور اغیزمن شي. په اداره کې راغلي دي دوه خبرې دي چې باید په ډاګه کړل شي. لومړی دا چې په ترکی کې د ناکامې کودتا وروسته د دې هیواد حکومت داسې یو شمېر سخت ګامونه پورته کړي چې ضرورت یې نه و. په دې کې یوه خبره د پاکستان په حکومت د یادو تعلیمي ادارو بندولو لپاره فشار اچول اهم دي. باید چې پاکستان حکومت تر هڅه مخکې د حالاتو جاج اخیستی وي، ځکه چې له دې سره د زرګونو زده کوونکو تعلیم تړل شوی. دویمه خبره دا ده هغه استادان چې له کلونو راهیسې په پاک ترک تعلیمي ادارو کې ښوونه کوي، هغو ته بغیر له څه وجې خودو له پاکستانه د وتو امر شوی، ځکه چې داسې اندېښنې هم شته چې کېدای شي دغه استادان خپل هیواد ترکی ته تر واپسې وروسته له ناوړه حکومتي چلند سره مخ شي. بلخوا د الجزیرې په وبپاڼه خپره شوي رپورټ کې ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ممکنه جرمونو په اړه د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت تحقیقات غیر مناسبه او غیر ضروري دي. دا وروستو له هغو چې د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت په هغه راپور کې چې په دې وروستیو کې یې خپور کړی ویلي، د افغانستان په وروستي کړکېچ کې د جنګي جرمونو ځینې داسې پیښې شوي چې په اړه یې څېړنه د دې عدالت په اختیار کې راتلی شي. خود نه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې الیزابت ترود وویل چې امریکا د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت د اختیار په ساحه کې ناراضي، او د دې په خبره د دا قسمه شکایتونو د حلولو لپاره امریکا خپل پیاوړی نظام لري. ترود وویل چې امریکا جنگي قوانینو ته په بشپړ توګه ژمن ده. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغو مخته راغلي چې د جرمونو مخنیوي نړیوال عدالت په خپل رپورټ کې ویلي دي داسې ثبوتونه شته چې ښایي د 2003 او 2004 په کلونو کې امریکایي ځواکونو لږ تر لږه پر 16 قیدیانو په افغانستان او 20 نورو باندې د امریکا د استخباراتي ادارې په مرکزونو کې تشدد کړی.
د اسرار عالم مومند نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه اوریدله. امریکایي رسنۍ وایي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پوځي استخباراتو پخوانی مشر مایکل فلین ته د ملي امنیت سلاکار سوکې وړاندیز کړی دی. نوموړی د باراک اوباما د دفاعي استخباراتو ادارې مشر وو او تر سوکې پریښودو وروسته د ښاغلي اوباما پر بهرنیو تګلارو سختې نیوکې کولې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
مایکل فلاین د ټاکل شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري د ملي امنیت سلاکار د څوکۍ د وړاندیز په اړه لا هم څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري اژانس د ښاغلي ټرمپ د چارواکو له خولې وایي کله چې د امریکا ولسمشر تاسو ته د خدمت کولو وړاندیز وکړي نو پر داسې موقع تش یو جواب کېدلی سي. مایکل فلاین تر دوه کلونو پورې د باراک اوباما د دفاعي استخباراتو ادارې مشر وو او په 2016 میلادي کال کې څوکۍ پریښودو ته اړ کړل سو، چې وروسته د باراک اوباما پر خارجه تګلارې سختې نیوکې پیل کړې. ښاغلی فلاین زیات تنقید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه د باراک اوباما پر پالیسي کولی، او دلیل یې دا و چې امریکا د سپتمبر 11 د بریدونو په پرتله نن ډېره غیر محفوظه ده. نوموړي د ولسمشر ز ټاکنو پر مهال د ریپبلیکن ګوند کانګریس ته د وینا پر مهال ویلي وو د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جاریانه پوزي تګلارې ته ضرورت دی، او د په خبره واشنگټن باید له روس سره له نږدې کار وکړي. د ښاغلي فلاین د بهرنۍ تګلارې په اړه دغه نظر ډونلډ ټرمپ خپل کړ او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې په وار وار تکرار کړ. او د دې ترڅنګ له ایران سره سوي جوهري تړون ته د بیا کتو خبره هم وکړه. د مایکل فلاین تجربه د دې قابل کړی چې د دفاع وزارت مشر وکړي، خو چې ترڅو کانګرس لګول سوی بندیز لري نه کړي تر هغه پورې د دفاع وزیر نسی جوړیدای، ځکه د امریکا قانون هغه پوځي چارواکی ته چې د تقاوت وکاله نه وي پرسوي د ولسی څوکۍ ساتلو اجازه نه ورکوي. اته 50 کلن مایکل فلاین په 2014 میلادي کال کې تقاوت سوی وو. بلخوا د زیارت پر ورځ د جاپان لومړی وزیر له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په نیویارک کې لیدلی دی. دا لومړی ځل دی چې د یو هیواد مشر له ډونلډ ټرمپ سره مخامخ ویني. شنزوبی هڅه کوي چې له ښاغلي ټرمپ څخه د هغه د حق وینا په اړه بیا باور ترلاسه کړي چې د شمالي کوریا د جوهري حل زلو په وړاندې به د جاپان دفاع کوي. تر ملاقات وروسته ډونلډ ټرمپ هیڅ ونه ویل، خو ښاغلي ابي وویل چې ښاغلي ټرمپ هغه مشر دی چې دی ورباندې زیات باورې دی. د دې ترڅنګ د امریکا لپاره د اسرائیل سفیر رون ډرمر هم د زیارت پر ورځ له ډونلډ ټرمپ سره ولیدل او هغه د اسرائیل یو رښتینی دوست وبللی.
دا مشال ریډیو دا.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ ده. نوموړي تیر ماښام په برلین کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره ګډه خبري غونډې ته وویل. نړیواله ټولنه د ترهګرو ډلو ختمولو لپاره ګډې هڅې کوي. انګلا مرکل هم ډاډ ورکړ چې نه یوازې د امنیت بلکې په سیاسي برخه کې به هم له افغانستان سره مرستې کوي. سفی الله ستانکزی معلومات لري.
باراک اوباما چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه بیلابیلو هیوادونو ته په وروستي سفر وتلی، په جرمني کې په خپلې پرونۍ غونډه کې افغانستان هم یاد کړ. هغه د جرمني په پایتخت برلین کې له صدر اعظم انګلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې امریکا له جرمني او ناټو سره په ګډه د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره
We also continue to stand united with Germany and our NATO.
دوی وی موږ له جرمني او د ناتو له نورو متحدو غړیو سره لا هم بخپل ژمنه ولاړ یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوصل لپاره خپل رواني هڅې جاري وساتو. اوباما د بیلابیلو تروریستي ډلو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یووالي خبره هم وکړه او وی ویل چې ټولو په یو خلو دغه تروریستي ډلو له منځه وړل ته ملاتړ لیدا. باراک اوباما په داسې حال کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه تازه کړه چې افغان ولسمشر ویلي هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان او نړیوالو متحدینو په خاصه توګه امریکا د ارادې په ماتولو کامیاب نه شي. غنی پرون په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصلینو ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
ما یک کتلی منسجم
ولسمشر غنی ویل موږ یو منسجم، یو متحد او با اراده ملت یو. هیڅ تروریستي ډله نشي کولی چې د یو ملت په ملي اراده او زموږ د نړیوالو ملګرو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو په اراده کامیاب
شي.
اخو جرمني هم په افغانستان کې د ثبات دراوستلو لپاره د خپل هڅو دوام ډاډ ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له ولسمشر اوباما سره په برلین کې د پرون ماښام کانفرنس ته وویل هیواد یې له افغانستان سره ولاړ دی او په افغانستان کې د سیاسي ثبات دراوستلو په لټه کې دی. دا وایي موږ په افغانستان کې یو ځای ډیر سره کار کړی دی. موږ به خپل دغه ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډیره خوشحاله یم چې هلته د پوځي همکارۍ ترڅنګ د سیاسي حل لارو په برخه کې هم موږ کار کړی دی. موږ هلته په سیاسي حل لارو ټینګار کوو. هغې وویل جرمني، اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ته به په ځینو سیمو کې چې هلته ډیر کار شوی بې عدالتي په هیڅ صورت د منلو نه وي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر باراک اوباما په خپل وروستي نړیوال سفر کې تر اوسه پورې یونان او جرمني ته تللی او تمه ده د جمعې په ورځ د لاتین امریکا یو هیواد پیرو ته ولاړ شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جرمني حکومت فیصله کړې چې سباندې 2500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. په برلین کې افغان سفیر حمید صدیق بیگا مشال ریډیو ته ویل لدې فیصله خبر دی خو د کډوالو ایستلو سم نیټه نه ده معلومه. د جرمني یو ورځپاڼه وایي دا کډوال ځکه افغانستان ته استول کیږي چې د هغه هیواد په یو شمېر سیمو کې امنیتي حالات ښه شوي دي. سفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د جرمني حکومت د یو سند لمخې 2509 افغانان ځکه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې د افغانستان ډېرې سیمې اوس امن بلل شوې دي. دا سند یوې جرمني ورځپاڼې نوو اسنوبار سکور زیتونګ په خپلې پرونۍ ګاڼه کې خپور کړی دی. په دغه سند کې چې د جرمني د کیڼ اړخي ګوند د پوښتنې په ځواب کې صادر شوی راغلی، له هغو 2500 افغان پناه غوښتونکو نه چې د روان کال تر سپتمبر جرمني ته رسیدلي 15% بیرته استول کیږي. اخو په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق تایید کړ چې دا پناه غوښتونکي افغانستان او جرمنی د حکومتونو د تفاهم لمخه استول کیږي؟
معلومات دارم و نظر به تفاهم
صدیق وی زه معلومات لرم او د هغه تفاهم لمخه چې د افغانستان او جرمنی حکومتونو کړه هغه په ناغښتون کې چې دوسیه بشپړی شوی او ندی منل شوی برته خپل هیوادونو ته استول کیږي. جرمنی هله خودلی چې داشمیر په ناغښتون کې په خپل خوخه لاړ شي کنه په جبري توګه به وایستل شي. تیر کال نه هتا افغانان په ناغښتون کې له جرمنی نه خپل هیواد ته لیږل شوی او سا کال تر دې دمه او وشتنه چې غښتون لیکونه رد شوی برته افغانستان ته لیږل شوی دي. په جرمنی کې افغان سفیر حمید صدیق همداراز وویل افغان په ناغښتون کو سره د مرستو په خاطر هڅې کړې دي او په ټولو برخو کې ورسره پوره همکاري کیږي. باید 15 کلن الکترونیکی پاسپورتونه ورته ورکړو. دا کار وخت نیسي خو بیا هم زموږ دنده ده. ځینې کسان چې اسناد هم نه لري موږ ورسره مرکې کوو او تر هغه چې ثابت شي چې افغانان دي ورسره لازمې مرستې کوو. له جرمني نه د پناه غوښتونکو کول جبري استلو سره ډیرو د دې لپاره مخالفت کړی چې لا هم د افغانستان بیلابیل ښارونه د پام وړ امنیت نه لري. یوازې تیر یو اونۍ کې په کابل او مزار شریف ښارونو کې ورسته 14 او انتحاري حمله د دغو ناامنیو بیلګې دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خیبر پښتونخوا کې د کابل په سیند کې د شیرمای ښکار موضوع سیړلې. لیکنه وایي که صوبایي حکومت د دې مئی د ناقانون او بې احتیاط ښکار مخنیوي ونه کړ نو امکان شته چې له سینده د دې مئی نسل ورک شي. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي کابل دریاب د خیبر پښتونخوا له دریو ضلعو یعنی پېښور، چارسدې او نوخار نه تیریږي او دلته پکې خلک د شیرمایي ښکار کوي. د دې پترس کې د دې سیمې د ګڼ شمېر کب نیونکو روزګار روان دی چې هر ورځ د ګاډي په ټوپونو سواروي خپل جالونه په دریاب کې ښکته او پورته راکاږي او ماښام کور ته بچوله مزدوري وړي. د ورځپاڼې په وینا دغه کب نیونکي زیاتره غریبانان وي چې په قانوني طریقو د ښکار له وجې یې د کبانو نسل ته زیان نه رسي، خو ځینې خلک بیا د بجلی په شاوټونو، په بارودو یا زهریله مسالو ښکار کوي چې په نتیجه کې یې د شیرمایي بچي او اګۍ هم تباه کیږي او دا راز له کابل دریابه د دغه کب نسل ختمیږي. ورځپاڼه لیکي چې دې لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت کردار د نشت برابر دی. په دې صوبه کې فشریز ډپارټمنټ یا د ماهیګیرۍ د نظم څنګه د پېښور ضلع لپاره یوازې 9 کسان لري چې بغیر له ګاډو یا کښتیو خواوشا د 70 کیلومتره پراخه سیمې ساتنه کوي. دا راز په 400 او نوخار ضلعو کې د کابل دریاب د سارنې لپاره له دې هم لږ اهلکار موجود دي چې په 2015 او 2018 کلونو کې یې په غیر قانوني طریقو د ته کب نیونکو خلاف مقدمه درج کړي او له هغوی یې د بجلی جوړولو جرنیټرې او نور سامان په قبضه کې اخیستی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا دا اقدامات او انتظامات کافي نه دي او که د ماهیګیرۍ څانګې ته زیات وسایل او خلک ورنکړل شي نو اندېښنه ده چې په کابل دریاب کې به د شیرمایي نسل ختم شي. دا راز به نه یوازې د سیمې ګڼ شمېر کب نیونکي له خپل روزګاره محروم شي بلکې د دې خوندور مایي نسل به هم د تل لپاره د کابل دریاب نه ختم شي. نو پکار دي چې صوبایي حکومت دې لړ کې فوري او سنجیده ګامونه پورته کړي، خلکو ته د کب نیولو قانوني او سمې طریقې په ګوته کړي او په غیر قانوني طریقو د ښکار کوونکو خلاف سخت ګامونه پورته کړي.
منور شاو د خیبر انتظامی چارواکو امر جاری کړی چې وایي د نوې کال د جنوري میاشتې نه به پاکستانی وګړي هم له پاسپورت او ویزې بغیر په تورخم دروازه افغانستان ته تګ راتګ نشي کولی. په دې اړه د خیبر ایجنسۍ قبایلي مشرانو ویلي چې دوی دغه بندیزونه نه مني او په دې لړ کې به چارواکو سره جرګه کوي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر ایجنسۍ د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ رحیم الله مسعود د دفتر نه جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوې دي چې د نوي کال 2018 د جنوري 1 نیټې نه به پاکستانی وګړي هم د پاسپورت او ویزې نه بغیر افغانستان ته سفر نه کوي او حکومتن د بغیر سفري اسناد افغانستان ته لاړ شي نو د هغه پر ضد به قانوني کاروایی کوي. پاکستانی وګړو لپاره افغانستان ته د سفر په وخت د پاسپورت او ویزې د شرط خودونه پس د خیبر ایجنسۍ ځنې قومي مشرانو یو جرګه رابللې ده او وایي دغه بندیزونه نه مني. په دې حکله د خیبر زخخیلو قبیلې یو مشر ملک عبدالرزاق پردی مشال ریډیو ته وایي
قبایل خو ټول عمر په افغانستان کې یو خبره راغلی جرګې لتلی او دلته د موږ خپل کردار دی چې هغوی را نه پاسپورټ هغه ویزا نه غواړي نو پاکستان له حق نه دی ځکه چې موږ خو دل ترا وړو نو مشرف ریکارڈ برا سرهي بس ټیکټو تو دا خو کار دے چاہوں لوگ نہ ویزا پاسپورٹ وقت ہے نو دغه خبر سره خو ډیر مشکل هم جوړیږي عوام تا روزگار خلکو والا تم دا مشکل جوړیږي نو دا خبر نه او زه حکومت نه دا تل کول چې دا شاید نو د پاره قبایل د پاره دا شی ختم کړي د مون خلک په تورخان بارډر باندې د دورېز لاس کینځل اسوارې وړو ورا وړي التا دکان دلتا دکان التا روزگار نو دغه پاره دا هر وخت بیا ټمپو نه بلګی بل کار دی نه کی بس دا ټول ورځ په دات تیریږي نو بیا به موږ تکو
دا چې د پاکستانی چارواکو د غیګام ته کارپوهان څنګه ګوري په دې حق له یو کارپوها ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد خان وای
افغانستان او پاکستان د ویزه پروتوکول شته دی بل خو مونږ کې نو چې یو باشند بل خوځي دا خو سولیف خبره شو خپل خبردار چې کم یو رواج روان دی او رستو تقریبا چکلا د ډیورن کرخ راخله شوی دا د قبایل ته تقریبا 15 میلا چې تقریبا 10 کیلومتر جوړیږي دی ته ایزمنت رائټس د دې لپاره کم از کم کلونه پکار دي چې تاسو ورکه چې لکه مخکې دوه کالو کې یا مخکې سلور کالو کې یا مخکې پنځو کالو کې مونږه ایزمنت رائټس ختمو او تاسو خپل دغه چې کم دی او کینو زه بیا غې نه پس دغه کولی شي او دا سیستم چې کم روان دی 200 کال نه نو دې باندې دا چې یکدم فوري فیصله کوي نو زما په خیال باندې به نظر اسانی پکار تا د بلا خلکو روزګار دې سره تړلې دي د دې سره تجارت کوي یا د دې سره نور داسې مسائل وي چې دغه سره حل رو بس او نه چې ته یو میش ولا یا دوه هفته نوټس او میش نوټس او یو نیمه میش نوټس دا صحیح خبره نه ده
پاکستانی چارواکی د روان کال د جون اولی نیټې نه افغان وګړي هم د پاسپورت او ویزې نه بغیر په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپریږدي او په افغان وګړو یې سخت بندیزونه لګولي دي په تورخم دروازه اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې ډیر کمی راغلی دی او د ځایي سوداګرو په وینا په کاروبار هم ورسره ډیر اثر شوی او د پولي دواړو خواو ته په سلګونه خلک ورسره بیرو روزګار شوی دی د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې په تورخم پولې د سختۍ کولو مقصد د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دی یاد دی وی چې د روان کال د جون په میاشت کې په تورخم پولا د یوې نوې دروازې لګول په سر د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته هم رامنځته شوی وی او یو بل ته مرګ جوړ لهم اړولې و خو بیا پاکستانی چارواکو د دغه نوې دروازې تعمیراتي کار مکمل کړی او د ټرافیک لپاره خلاص کړی دا فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په پیښور کې افغان کونسلګری د پښتو نومیالي سندرغاړي خیال محمد استاد ته د افغانستان غازی میر بچه خان علي مډل ورکړی دی په دې لړ کې تیر ماښام په کونسلګری کې غونډه وشوه چې ورته ګڼ سیاستوالانو هنرمندانو او پوهان ګډون کړو خیال محمد استاد ولسمشر اشرف غنی مننه وکړه ویل دای ویاړ دی زلان یوسف زئی معلومات لري
استاد خیال محمد ته د افغان ولسمشر له اړخه د میر بچه خان عالی دولتي ایوارډ افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان ورپغاړه کړو ډاکټر پویان د ستوري ته د افغان ولسمشر پیغام وورو چې پکې د خیال محمد د موسیقي د هنر ستاینه شوی و
د موسیقي ته د خدمت په لار کې د قدر وړ کړنې تر سره کړې دي او لزانې ولټیا خودلې ده له همدې عمله نوموړي ته د خو غوړه او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په مخه د اساسي قانون د 34 ماده او 19 فقره له حکم سره سم د پښتو موسیقي غزل باچا استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان عالی دولتي مدال منظور کوم محمد اشرف غنی د افغانستان اسلامی جمهوریت رئیس
د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان او افغانستان د خبريالانو د امن فورم لخوا د پیښور په نشترحال کې د خیال محمد په ویاړ د خیال امن ونې د لمانځلو پیل شوو چې پترس کې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د خیال محمد په ویاړ دستوري وشوي خیال محمد د تا په درناوي ورکولو د امن د ونې د لمانځونکو او په میډال د افغانستان د حکومت مننه وکړه
څومره چې زمونږ مشران دي د دې ټولو زه ډېره مننه کوم زه زمره نه یم لکه چې کم عزت ماته ملاو شو
د پښتو نامتو سندرغاړي ماجبین قزلباش وایي چې استاد خیال محمد ته عالي مډال ورکول د ټولو پښتنو هنرمندانو درناوی دی
افغانستان دمر لوی اشرف غنی سے دمر مونگ لوی عزت راکو چھ دمر لوی مڈال والا ورکو اور مونگ ٹول لے دمر دا داغی مڈال نہ دے دا زمون دا ٹولو مڈال دے دا زمون دا ٹولو عزت دے اور ز یو زلی بیا دا افغانستان دیر زیاد دا اشرف غنی سے دیر زیاد شکریہ دا کوما دا افغانستان اور پاکستان زمون دا مونگ یو یو او دا دشمنان بدم دا سے سوزی او دی بم دا سے مونگا پاتے راول انشاءاللہ
لدی اڑان دے استاد خیال محمد تا دا موسیقی په فن کې په خدماتو د پاکستان صدارتي ایوارډ او پاکستان او افغانستان دواړو کې یو شمیر غیر سرکاري ایوارډونه هم ورکړل شوی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
په سوات کې د مرکزی حکومت تجارت محکمې تر سوري لاندې د سیمې د لاسو شیانو جوړ کړی شوی صنعت ته د ودې ورکولو لپاره دوه ورځنی نندارتون سرته رسیدلی. نمائش کې د ملکن ډیویژن نه یو شمیر خلکو هم برخه واخیسته. دغه نندارتون ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی وو او نور معلومات په دې رپورت کې تاسو ته دروي.
د ریاست سوات د دور ځانګړي ټوپۍ چې ورته په مقامي توګه سواتی پکول وای په دا اړ د پکول جوړونکې اورنګزیب وای چې شپېته کاله وړاندې د هغه نکاح دغه پکول ډیزاین کړو او هغه وخت ورته د سوات ریاست بادشاهانو دولتي ټوپۍ درجه ورکړې وه او د سوات بادشاهانو به هم دغه پکول په سر وو.
والی صاحب ته کله حکومت حواله شو نو ما والی صاحب یې وغوښتو یار منگلا دسوات دس یو ٹوپے پکار دا چپا دسوات پہچانی دواڑا مشورہ اکڑا پہ مشورہ باندھی داغا ماڈل تیار شو واغیلا دسوات نم کے خود شو واغام دا ٹوپے وچے بے تسوات ہی ٹوپے
د مینګورې شپې تکلن فضل رحمان وای چې د تیرو پنځه شو کال راسي سواتی په کول په سروم او دا وخم په سوات کې زلمی او مشران د سوات په کول خوخوي او په خصوصي توګه ځان ته اخلي او د ډالې په توګه ملګرو ته هم ورکوي.
مونږ ته ډېر کسان ټلیفون ملګري یاران دوستان خپل پلوان سوال جواب کې مونږ ځینې یو دانه دوه دانې درې دانې څلور دانې والو او دو توبې ته لېږو سعودیعرب ته لېږو خپل خپلوان عزیزان رشته دار او د دې دوکان په پته والي چېره مونږ لازمینه دا چېره واله دا پکولو او دا مونږ ته راولېږي.
زلمی محمد نواز چې د سوات په کول جوړولو تکړه کاریګر دی وایي چې د پلار نیکه څخه مې دغه کسب زده کړی او کالو سره د سوات ولس دغه په کول اخلي.
نن سبا موسم د دې دسی دی چې مانګ ډیر زیات دی خاص کر په یخنۍ کې د دې مانګ بیا ډیر زیات دی. موږ بهر کنټریز ته او په پاکستان کې د نادی ته موږ لیږو اوس هم موږ سره ډیر اټرونه دي نن سبا او هغې نه وزګار نه یو. موږ
د سوات پکول مینوال وای چې سواتی پکول په بیلابیلو دکانونو کې اوسم جوړیږي او زی ولس یې ډیر په مینه اخلي چې ترې دا خبره څرګنده کیږي چې اوسم د سوات ولس د خپل ریاست څخه مینه ده او د هغه وخت یادګاری جمع دی ساتلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے دا مشال ریڈیو دا دیخ پرونے پاخری شیبو کے بلند خبرونا یوار بیالا شاہین بونیری نواب.
سره مشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای په افغانستان کې د امن او ثبات پاړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به راتلونکي میاشت په ماسکو کې کیږي. نن د بارنو چارو وزارت په دفتر کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا په وخت د وزارت وین نفیس زکریا وویل چې د سیمې هیوادونه د افغانستان خراب امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. اسلام آباد های کورٹ د کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې د پاک ترک سکولونو استادانو د هغوی کورنیو ته د وخت ورکړل شي او په دې اړه دې زر تر زره فیصله وشي. تیره ورځ د های کورٹ یو جج عمر فاروق د سکولونو مشر ته ویلي وو چې د دې ستونزې د هواري لپاره دې د کورنیو چارو وزارت سره رابطه وکړي. د جرمني حکومت پریکړه کړې چې سده پاسه 2015 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان سولې او ثبات ته ژمنه ده. دواړو مشرانو تیر ماښام په برلین کې ګډې خبرې غونډې ته ویلي نه یوازې د افغانستان امنیت بلکې د سیاسي ثبات په برخه کې هم له کابل سره مرستو ته دوام ورکوي. عراقي چارواکي وایي له پلازمېنې بغداد تر نږدې د واده په مراسمو په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې پیښه کې له 150 زیات کسان جوبل شوي هم دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې که روسیا له نړیوالو ارزښتونو او قوانینو په شا کیږي نو مخې ته دې ودرېږي. او د کرملن یو لوړ پوړي سلاکار د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر حکومت تور پورې کړی چې د ډونلډ ټرمپ تر ولسمشرۍ مخکې له ماسکو سره اړیکې خرابوي. د روسیې خبري ایجنسی تېره ورځ د یوری او شاکوب په حواله ویلي روانه ونۍ د ټرمپ او روسي ولسمشر ترمنځ ټلیفوني خبرې په ښه فضا کې شوې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. زه ملیحه میرزاده، تکنیکی همکار اسا کمیری او د خبرونو ویان شاهین بنیری تنه په یو ځای اجازت واړو. تاسو د ماقام د شپږو بجو نه په دې سپو د ریډیو خبرونه اوریدل. مه هیروئ. ته الله پامان.